sporim.
ترنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د ازادي په څپو کې خبرونې ته ځانګړی شوی دی چې په دې خبرونې کې په لومړي ساعت کې به په هلمند کې د مخدره موادو پر کارخانو د بمباری پر مسله خبرې وسي، او په دوهمه ساعت کې یا په دوهمه برخه کې د افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو بحث کېږي. دا خبرونه زما همکاران درته وړاندې کوي، خو تر هغه دمخه زما فریبا ظاهر څخه د دې اونۍ مهم د نن ورځې د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه واورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 25 غړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د ډیورند د کرښې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه پر دې غاړه بریدونه کېږي، او د عراق پوځ وایي دوی د سوریه پولې ته نږدې په لویدیځه دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیری عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 25 غړي وژل شوی دي. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې لسګونه داعش وسلوال تېره ورځ په هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شول.
ننګرهار ولایت د هسکه مینه ولسوالۍ د پاپین او ګاګري سیمو کې تېره ورځ ګډ ځواکونو عملیات پیل کړي. د هوایي برید په ترڅ کې لس داعش وسلوال وژل شوي.
شغله خوګرنی وای په هسکمینه کې د داعش پر وړاندې عملیات لا هم دوام لري. نو موري زیاتوي د داعش 15 تنه نور وسلوال بیا تیر ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د خپل منځي اختلافات په نتیجه کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د ډیورند کرښې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه پر دې غاړه بریدونه کېږي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د پاکستان له لوري بریدونه ته بیرته ځواب ورکړي.
هدایت دی هغوی ته، هغوی مجبور مکلف دي چې خپل ځان هم وساتي، خپل خلق هم وساتي، خپل موضوع هم وساتي. که څوک انداخت کوي هغوی بېل په پوښتنې نه دوی حق لري چې دفاع وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تېره ورځ د توپ څو فایره مرمۍ د ډیورند کرښې له هاخوا د لالپورې ولسوالۍ پر ملاخیل سیمه لګېدلې دي، او په نتیجه کې یوه نجلۍ ټپي شوې ده. د کونړ چارواکي وایي په تېرو شاوخوا دوو اونیو کې لږ تر لږه سلګونه توغندې د دغه ولایت پر سرحدي سیمو لګېدلې دي. راپورونه وایي د دغو بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کورنۍ دې تر سوي چې له خپلو سیمو کډه سي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښو له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. د زابل د والي وایند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې ترافیکي پیښه نن سهار 9 بجې د 303 بس او کورولا موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. شغلي سیال وایي په ټپیانو کې د دوو تنو روغتي حالت خراب دی. د سیال په وینا د ټپیانو ډېره برخه د مسافر وړونکي بس سپرلی دي. چارواکي وایي موټر د احمد شاه ابدالي ترانسپورټي شرکت اړوند دی. دا وتر دی مالته افغانستان څو مهم خبرونه سم د سیمیا او نړۍ مهم خبرونه لرو. زموږ خلاصه د ریډیو اوري. د عراق پوځ وایي دوی د سوریه پولې ته نږدې په لویدیځه دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ تایلان په هغه اعلامیه کې سوي چې د نومبر پر درویشتمه خبره سو او پکښې راغلي چې په دې عملیاتو کې د عراق پوځ، فدرال پولیس او د ایران په ملاتړ ځواکونه برخه لري. رویټرز خبري اژانس د عراق د پوځ د یو جنرال صالح کریم له قبله لیکلي چې وایي د دغو عملیاتو هدف دا دی چې په دې سیمه او دښته کې د داعش پاتې ډلو له منځه ولاړ شي، څو هغوی په راتلونکي کې د خپلو بریدونو لپاره له دې سیمې کار وانخلي. د عراق دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې عراقي پوځیان چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف ځواکونه یې ملاتړ کوي راوه سرحدي ښار ګوټی چې په عراق کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستی ښار و تصفیه کړ. د عراق صدراعظم حیدر علي عبادي دغه ورځ د نومبر پر 28 نېټه ویلي وو چې داعش ډلې پوځي ماته وخوړه، خو وروستۍ بریا به یوازې وروسته له هغه اعلان سي چې په دښته کې د دغې ډلې ریښې وایستل سي. د پاکستاني وی محکمه حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظر بند لري سي چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغه حملو کې 1,650 کسان وژل شوی وو. د حافظ سعید یو مدافع وکیل او یو ترنوال د چاشنبه پر ورځ روی تر خبري اژانس ته د خبره کړي او ویلي دي چې وروسته لاغه چې د لاهور وی محکمه د شپې تو نور ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظر بندي لپاره د پنجاب د سیمه ایز حکومت غوښتنه رد کړه، په پام کې چې نوموړی نن خوشی سي. دغه اقدام به هند او د امریکا متحده ایالات دواړه دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو حافظ سعید په ممبئی کې په دوو عصري هوټلونو، یوه ریل تمځای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د لس وسلوالو لخوا ترسره سوی و په لاس لرلو تورن کړی دی. نوی ټیلی اسلام آباد تورن کړ چې له هغه سره یې د دغو حملو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې یمن ته د ننوتو پر لارو بندرونو د محاصرې کړۍ ټینګه کړې، ویلي چې له نن څخه د دغه هیواد یو عمده هوایي ډګر او د سره سمندرګي یو مهم بندر د بشري مرستو لپاره بیرته پرانیزي. د ائتلاف لخوا په خبره سوې اعلامیې کې ویل شوي چې د پلازمېنې سنا هوایي ډګر به د ملګرو ملتونو د الوتکو پر مخ پرانستل سي او ساحلي بندر هودایده به هم د بشري عاجلو مرستو پر مخ پرانستی وي. ائتلاف دغه لارې دوه ورځې وروسته له هغې چې د یمن حوثي یاغیانو سعودی عربستان پر پلازمینه ریاض د نومبر پر څلورمه توغندې وشته و بند کړی و. ملګرو ملتونو ویلي چې پر یمن د دوو اونیو را په دې خوا لګول شوي بندیزونه به په دې هیواد کې د زیانمن شوي خلکو د ژوند شرایط لا خراب کړي او هغوی به د کولرا او نورو ناروغیو د خپرېدو له پلوه زیانمنونکي کړي. د خبرونو پای.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سرمو په دې خبرونه کې هر کله کو د ازادي په څپو کې د سات پروګرام کې په هلمند کې دروانې اونۍ د ترني بمباري پر مسلې له ملمنو سره بحث لرو. په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو د اکشن بیل شپې رئیسی بمباری روان دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په دې بریدونو کې پولیسکونو طالبان وچل شوي دي. د هلمند والی سرګندونه اورو.
عملیات گسترده از طریق هوا مشترک از قوات های ناتو یا حمایت قاطع و همچنان قوات های هوایی افغانستان شروع شده. در تفعیلا در چهار ولسوالی هلمند که هلمند شمالی و جنوبی است، در شمالی ولسوالی کجکی، موسی‌قلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
د هلمند ولی تر تیر ماښام پورې په دې بمباریو کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د طالبانو د ویان قاری یوسف احمدی په وینا خبر ورکړل شوی دی چې دا تلفات دایردوی او وایي چې په دې بمباریو کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د هلمند په شمال او جنوب کې لری پرتو ولسوالیو کې آزاد رسنۍ آزادانه فعالیت نشي کولی چې د طالبانو ادعا تایید کړي یا هم د هلمند د چارواکو. خود محمد عیسی په نوم د موسی‌قلا ولسوالی و اوسیدونکو ازادي رډیو ته وویل چې په مجموع کې زیان ملکیانو ته اوښته.
تر اوسه پورې داسې ځایو کې بمبار نه دی سوی چې هغه عام خلکو باندې، یوازې کارخانو په داسې طالبانو په مرکزو په داسې ځایو باندې بمبارونه سوي. ولسته تاوان دا و چې هغه کارخانې دغه د خلکو عایدات دي. د کارخانې که خراب شي هغه عایدات هم د خلکو بس په کور کې پاتې دي یا په هغه کارخانو کې وسول و. دا مطلق پر ټول په هغه ساحه کې چې هغه دغو خلکو دغه بازار دي، دغه مارکیټینګ دي، بس مطلق خلکو ته، عامو خلکو ته دغه شیانو تاوان رسیږي.
د لویدیځو اژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق له لارې له 200 تر 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوي دي. تیر اونۍ ملګرو ملتو په یو راپور کې خبر ورکړ چې سږ کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې په هلمند کې روان کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوي دي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما که در قسمت اول دعوت به عمل آوردیم، از ایشان محترم آقای ذبیح‌الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر به استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که بله، آقای عمر زواک سخنگوی والیس به زواک، بله ببخشید، در هلمند اونا در تلفون هستن. بردی مهمان ما خوش آمدید میگیم آقای شیبر.
بله، زهم ملمنو تا هرکلای وایم. لمره باور شو عمر زواک، در زواک سب دغه بمباری نن هم روانه ده په هلمند کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تصدر سرین چه در طریق سخه بطول افغانستان که بلو سرین نرگ تول مصبالات سرمانه اونا میکوما او دا چه په هلمند که دیل پاره چی دی بحرانی متحده ایالاتونو افغانستان کې کمانډر نیکلسن خپل مطبعي کنفرانس کې یادونه وکړه چې په هلمند کې په هغه سیمو کې پایپ شاري وي چې په هغه ځای کې د مواد مخدر لوړې او غټې کارخانې موجودې دي. نو په دې اساس باندې تقریبا د څو ورځو راهیسې د هلمند په مختلفو ساحو کې چې هغه جنوبي برخه ده او شمالي برخه ده د هلمند، نو په دې ځایونو کې متفرق اندښتونه شوي دي چې په ترڅ کې تقریبا د هغه بعضو مواد مخدر د غټو کارخانو تر څنګ وسله وال مخالفینو ته هم پکې تلفات اوښتي دي. نو په دې سره تقریبا تر لسو نه زیاتې دغه مواد مخدر هغه غټې کارخانې هلته ویچارې شوي او له منځه تللي دي، او تر څنګ یې زیات شمېر وسله وال مخالفینو ته په مختلفو سیمو کې تلفات اوښتي دي چې یوونه مهمې سیمې لکه د بارمچي او د دې تر څنګ د شمالي برخه کې د نوسات موسا کلا د ګندمریز او د دې تر څنګ واشیر ولسوالۍ. خو مجموعه کې شمالي او جنوبي هلمند ده د کوشش دي دو هوایي بریدونو چې مواد مخدر کارخانې وي کې دا له منځه پکې تللي دي. اوس هم دوی دې ته د نړیوالې ټولنې خاصه توجه اوښتې ده، ځکه چې په هلمند کې به هغه ځایونه بهرني قوتونه هوایي قاطع ملاتړ ته نهسي کوي کوم چې په هغه ځای کې د وسله والو مخالفینو غټ مرکزونه دي، او تر څنګ یې په هغه ځای کې د وسله والو مخالفینو د مالي برخې اقدامات یا اکمالات صورت
نیسي
مواد مخدر.
بله ځواک سب داسې راپور مو ترلاسه کړی دی، البته ازادي راډیو دا نه تاییدوي او وایي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې نه ملکیان هم په دې بمباریو کې وشل شوي دي. تاسو دا تاییدوي؟
د ملکیانو په اصل باندې باید ووایي موږ په دغه مرکزي ادارې سره هم په تماس کې یو، او په دې برخه کې موږ ځانګړی حد ولایتي ادارې ورته ټاکلی دی تر څو چې هغه کسان چې واقعي ډول ایا څومره د واقعیت لري چې په هغه ځای کې ملکي کسانو ته خدای نفسه تلفات اوښتي دي، زیانمن شوي دي، خسارات ورته وښتي. په دې اړه باندې موږ څېړنې پیل کړې دي، خو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې کوم شی لاسته نه دي راوړل چې خدای نفسه هلته د ملکي کسانو ته تلفات پکې اوښتي وي او د ملکي کسانو شهیدان یا زخمیان شوي وي. خو په دې باندې اوس هم پایپ شریکې وو تر څو چې هغه کسان چې هلته خسارتمن شوي دي، زیانمن شوي دي، خدای نفسه شهیدان شوي وي، په وسیله د ستونزو سره وینو هغه کسان پیدا کړو چې د دې څو متره سیګي او څوک دي ترې را پورې موږ ته کوم چا رسمان شکایت هم نه دی کړی.
د تاسو ساعت کل کوي چې دا بمباری به تر کله پورې دوام وکړي؟
بلې، پدې کې اراده رامنځته شوې ده چې وسله وال مخالفین هغه ځایونه چې هغه ځای کې د وسله وال مخالفینو پټن ځایونه دي، او یا هم په هغه ځایونه کې د وسله وال مخالفینو هغه غټې کارخانې دي، مواد مخدر چې هغه د یو ځای څخه اخیستلی دي، او یا هغه ځای څخه مالي سرچینې اخیستل کیږي. نو په دې کې معمولا د دې جنگ باندې غټه اغېزه پرې باسي، ځکه چې تر هغه وخته به عملیات دي کوي دا چې تر څو چې مستقیم ډول په جنگ باندې اغېزه نه وي پرېستلې، او هغه سیمې چې دلته په لوړه کچه باندې دلته مواد مخدر کومې کارخانې چې دي هغه له منځه وړل شي.
بله، با اجازه آقای زبیرالله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر، یک سوال ما از آقای زواک دارم، برای از که اونا باز فکر میکنم زیاد وقت ندارن، بر ما شما وقت کافی باقی میمانه. آقای زواک، چیزی که میخواییم روشن شوه ای است که امی با مایی که در اونج استفاده میشه چی نوع با ماست؟ یکی برای از که سابقه تر یک فکر بود که بعضی از با مایی که استفاده شده که مزاره خاشخاش که از بین میوردن او ضرر میرساند و ضرر صحی میرساند، این مسئله روشن است یا نیست زواک؟
تر اوسه پورې په دې اصله باندې موږ داسې خاص د دې بمونو په اصله باندې کوم معلومات په لاس کې نه لرو چې د کوم ډول بمونه استعمالوي. خو دوی هغه بمونه چې هغه بمونه واقعا په سیمه کې د دې لپاره چې هغه سیمه کې دوی انداخ کوي، او یا هغه ځایونه چې په نښه کوي هغه ځای باندې کاروي، هغه ډېر مفید او په هغه ساحه کې تر ډېره بریده پورې دوی هدف خپل هدف د دوو بمونو په واسطه ډېر ښه نیولی شي. نو دغه تر اوسه پورې موږ ته نه ده جوته شوي چې د کومو بمونو څخه استفاده کوي. خو دوی ته په تلاش ده د کومو بریدونه چې شوي دي معمولا په کومو ځایونو کې چې ترسره شوي دي په غټو کارخانو باندې هغه په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي کارخانې.
خب بسیار زیاد تشکر آقای زواک.
مننه.
خب محترم آقای ذبی الله دائم مشاور وزارت مواظب مواد مخدر سپ کم دیالوگ ما را با آقای زواق شنیدین. امی مسئله بمها و از بین بردن مزارع خاشخاش روی از یک کمه که استاد شایم بد نمیشه این موضوع تا چیت واضح است بر در وزارت شما سپ.
تشکر. در نخست من سلام های خود خدمت شما و شیبر صاحب و شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. ما میخوایم در بس سوال پیشتر که شما از زواق صاحب داشتین در قسمت یک اندازه روشنی بندازم. این بمباردمان که صورت گرفته به هدف از بین بردن کارخانجات یا لابراتوارهای تولید مواد مخدر را اندازی شده، نه به خاطر از بین بردن مزارع کوکنار، چون آل فصل مزارع کوکنار یا کشت خشخاش به او پیمانی نیست که ما پروسه تخریب را اندازی کنیم. هدف این بمباری که با امانگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوصا معینیت مبارزه علیه مواد مخدر یا پلیس ما بخش قطعات خاص را اندازی شده بود و خوشبختانه بسیار مؤثر و مفید بود. طبعا تاثیرات مثبت را در سال آینده ما شاهد خود بودیم، به خاطر یکی از درآمدهای عمده طالبان قاچاق و درآمد مواد مخدر است. باز بین بردن چنین لابراتوارا و ذخیره‌های مواد مخدر طالبان طبعا تاثیرات بسیار مثبت را به نیروهای افغانستان به بجا خواهد گذاشت و طبعا منابع مالی طالبا رو به خوشگاندن است و انشاءالله تاثیرات مثبت را در قبال داره.
بله تشکر.
بله دائم صاحب محترم، په هلمند کې د راپورونو لمخې تر بل هر ځای ډیر تریاک دی او حاصلات هم زیات شوی دي. که څه هم تاسو خو دې ته اشاره وکړه، فکر کوي چې دا بمباری به مثبت نتیجه ورکړي، ځکه چې په ورته وخت کې په د خبرونې په پیل کې مو د هلمند د یو استوګن نظر هم واخیستی، غو ویل چې ملکیانو ته اقتصادي زیان زیات اوړي، که دغه اړخ ته توجه وشي څه فکر کوي؟
من نکم تاسو ګورې سکل په افغانستان کې تقریبا 328 زر هکتار کوکنار کرل شوی وو، چې تقریبا نیمایی 50 سلنه یوازې په هلمند ولایت کې کرل شوی وو. هغه بزګران چې دا کوکنار کری، مخکې چې کوکنار وکری هغه مافیا یا قاچاقبران راځي، هغوی ته پیسې یا پول پیشنهاد کوي چې دونه پیسې واخلي او تاسو خپل ځمکې یا خپل پتی کوکنار وکری. دا هغوی مسله ختم شوی ده، د هغوی اصلات خلاص دي، هغوی خپل اصلات هغه مافیا یا قاچاقبران ته تسلیم کړی ده چې اوس په استاکونو یا په ګودامونو کې ځای په ځای شوی ده. او دا عملیات چې اوس ترسره کیږي عمده هدف همده دي چې باید هغه لابراتوارونه یا هغه پتنځایونه یا هغه استاکونه ګودامونه په نښه کیږي چې هلته تریاک یا هیروین هلته ساتل کیږي، او د هغې ځاینه یا د همده ګودامونو نه بیا بهرني هیوادونه یا بل هیوادونو ته قاچاق کیږي. دا یو مثبت تحصیل لري د افغانستان دولت ته او سخت زیان رسوي طالبان او مافیا ته.
بله مننه دائم صاحب. د ازادي څپو کې پروګرام اوري. د پروګرام موضوع مو د روانه اونۍ د هلمند په ولایت کې افغان او ناټو الوتکو سخت بمباری کړی دی. د افغان چارواکو په وینا په هلمند کې په دې بمباریو کې پولیسکونو طالبان وژل شوی دي. د هلمند ولی حیات الله حیات پرون ناوخت ازادي رډو ته ویل چې د طالبانو یو شمېر وسلې هم په دې بمباریو کې لمنځه تللې دي. البته طالبانو دغه اداوی رد کړی دی. تاسو کولی شئ چې وروسته د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. همدارس البته نظر صاحب دا یادونه به هم وکړو چې له دریو تر څلورو بجو پورې د بل موضوع لرو. په افغانستان کې او له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د همکاري پر مسلې بحث لرو. نظر صاحب.
بله خب دائم صاحب، یکی هم سازمانهای حقوق بشر هم در مورد از این حملات هوایی چیزهای گفتنی داشتن. به طور مثال بلال صدیقی سخنگوی از این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفته که این بمباردمان که شده نظر به سال 2016 سه برابر زیاد شده، و در قسمت از صحبت‌های خدا میگن در سال جاری امو قربانی‌ها های حملات هوایی هم نظر به سال گذشته 3 برابر زیاد شده. اونا در این مورد از اونا خواست دارن که میگن بسیار با احتیاط باید برخورد شود که به اشخاص بیگناه ضرر نرسه. این موضوع تا چی حد شما میتونید این موضوع رو جدی بیرین تعقیب کنین و سر کسایی که بمبارد میکنه فشار بیارین که احتیاط زیاد به خرج بدن؟
طبعا ببینین یک امانگی جدید یک قسمت وجود دارد. تا وقتی که راپورهای موثق در رابطه با این لابراتوارها وجود نداشته باشه، هیچ وقت نیروهای امنیتی ما در امانگی با نیروهای حمایت قاطع عملیات هوایی رو اندازی نمی کنند. طوری که شما از طریق رسانه و مطبوعات شاهد خود بودین که یا دیده خود باشین که تصاویر امی بمباردمانی که در ولایت هلمند در بالای کارخانجات تولید ایروین صورت گرفت، با وضعیت نشان میداد که امی لابراتوارها در ساحات باز یا در ساحات است که دور از قریجات بوده و خانه یا مردم بسیار کم دیده میشن. طالبان کوشش میکنن که از وزمی از نقاط مختلف به حساب ذخایر خود جا با جا کنن. خوشبختانه این عملات که صورت گرفته، تصاویری که نزد دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجود داره، ساحات است که اوقدر بوده باش مردم بسیار کم است و تجمع طالبان و مخالفین در این نقاط زیاد بوده و خصوصا مافیای مواد مخدر.
بله دائم سبه فعلا خزیاتر روی ولایت هلمند فوکس میشه، روی ازی صحبت میشه، من تا جایی که از خبرها در خاطر ما مانده در دیگه جای افغانستان هم مراکز هست، با طور مثال بدخشان بسیار زیاد میگوتن دیگه، مراکز هم از نظر تیر میشه یا نمیشه سب؟
ما قبلان هم یک اشاره داشتم که تقریبا در حدود چیز کم 50% مواد مخدر افغانستان صرف در ولایت هلمند کشت میشه. یک مثلا. مسئله دوم که هلمند مهم ساخته به دولت افغانستان و به نیروهای حمایت قاطع، مواد مخدر دیگه ولایت هم تقریبا قاچاق میشه به ولایت هلمند و از ولایت هلمند به مثلث سیاه یا مثلث تاریکی که بارامچه و گردی جنگل و تفتان است، یک مثلث است که در این قسمت مافیا شدیدن فعالیت دارن و از این مسیر مواد مخدر تقسیم میشه به مسیرهای مختلف و به کشورهای مختلف قاچاق میشه. هدف عمده دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که تا بتانه ذخایر عمده مخالفین و مافیا را در ولایت هلمند از بین ببرد، تا بتانیم در سال آینده ما یک امنیت نسبی بهتر داشته باشیم، تا بتانیم کاهش چشمگیر را در قسمت کش و تولید مواد مخدر به بار بیاریم.
دهم صاحب محترم، یو سوال په ذهن کې راوګرځید او په کارو چې په پایل کې میلاده پښتنه کړې وای، دغه بمباری چې په هلمند کې شوې دي، دغه ستاسو له وزارت سره په همغږي شوې دي، یعنی هماهنګ شوې دي؟
مونگ وزارت خو یو پالیسی از وزارت یو موینیت سره مونگ عملیاتی قطعات یا خاص ارگانو نشته و موینیت ده نشهی توکو پروراندی ده موینیت سره ده اغوی پامانگی ده عملیات تر سره شوه ده او دیر موسق راپرونه و ده اغوی سره ده نزدیک همکاری شوه ده و ده پروسه پرمخ رواندی.
مننه نظر سب ترنگه میل اوریدون کتا به هم
بله بردو. یک اعلانه که کتا باز به شنانده های محترم ما مراجعه میکنیم.
تلشکرګاشر او جننور
ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
په کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
و اما امیال شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله داشت میره بزا هم در تا تکرار کم 0909-203-540 بلشمیره د 0 800 225 55. البته نظر صاحب اوریدونکو ته به دا یادونه هم وکړو چې دوی کولی شي چې د ازادي راډیو د په دری او پښتو فیسبوک کې هم لمر څخه پښتنې وکړي. البته پښتنې به میلمنو ته راځي کو دوی کولی شي چې په دې موضوع باندې خپل نظر هم لمر سره شریک کړي. اوس به د ټلیفون ته ورشو. یو اوریدونکی په لاین کې را سره ده. مهرباني وکړئ اسره په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
زه اجی الانګو سیده کیا ده مدان وزر به درشین په تماس کیم.
مهربانی اجی سیب.
زه تاسو دا قدرمنه مرمان دا تاسو سلامونه وایم گیرد سلامونه فا وایم ویش سلام نیم دولش تکمه بمباره پیرمن کی کوی په دغه په ځای دلته په سوخته کې په کمپنۍ کې په اړین دي کورس کوي او حکومتي خلک ورته راوړي په خرڅوي په زنجر کې ورته راوړي په تور شو موټر کې حکومتي کسان دي دا په دې ته خرڅوي هغه دغه ولې دي نه ولې ادامه وی نه ولې بندونوي نه ما دا پوښتنه ده.
بله مننه تاسو پوښتنه بل دائم صاحب څخه وکړو. خو بل اوریدونکو ته ورځو اساریب څخه پوښتنه پروګرام د تاسو په لاین کې است.
بله یک شنوندې دیگه.
بله
بفهمم چې یک تلفون دیگر رو هم میگیریم. بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دادا رادیو رادیو.
بله او تاسو په لاند کې است.
ښه ما ویل مال د خلکو چې تاسو ته ویل چې ملکی خلک دا به ډیره غلط دي. دا چې زه یو څه مختوی دي دا بارانچا چې د هغه په 100 کیلومتر وطن د غټه یې د نورو په کله چې ریلته په شخصي سره چې او نور هم دا چې زیونه چې په مساکله او په کډه کې وو په نور زیو چې په بمبار ته وي هغه د کورو څخه ډیر لري چې دا کارخانه وو دا شان وی موټران پر موږ استعمال یې ډاک ډاک او ته چې دغه پښتنه کوي جناب دغه ورته ویل نه زه تاسو په کتو کو ورته چې دغه کړي ته ني ګمان استعمال یې.
بله
یو څه راغت خاص ما پر استعمال کیه.
بله مننه تاسو نظر هم واخصل شو. بل اوریدون کې تبه ور شو. مهرباني وکړئ ازری په څپو کې پروګرام دی.
بله محمد داوود ارمان رضا بل ولا د شمزو مستوري نو کټاریک.
مهرباني تاسو پلان کې است.
ما اور ورځ ما پښتنه دا کوم څه پرمن کې خارجی قوا او بمباری کړي دا آیا د دې بل لار نه وشي بغیر له بمباری څخه چې د دې مخنیوي نه ولستوي وي دا مسولین دا کارخانو څنګه
مانه دا
سوال فهمیدئ.
سوال واخصل شو مهمه پښتنه و بل اوریدون کيم پلان کرا سره دی ازادي په سپوک پروګرام دی.
نظر ما پښتنه دا تاسو نن منو څخه هغه کوم بمباری پر څنګه هغه باندې ستوي د کمپنۍ باندې ستوي د ټول موضوع ډېر سپېڅلی او خصوصا ممکن و ډېر څه د پښه د تر سوال کې حالته ما کوم سوال څه زه د دې څخه دغه وحي نه رم شو وایم چې کوم کو اول د مواد یو محاضر د خپل عسکې چاغران دغه يهودو نصارا دي لومړی تر شراب او سر مشوشي اکثر نشان دسته دغه قانوني اثر خوري او هو مرکزونه لري هغه ولې د ما بنځلوي دا ممکن د افغانانو باندې پر افغانانو باندې یو د افغانانو سره جګړه دي افغانانو باندې جګړه بربریات او استبداد کاراکټري هغه په شخصه طرف د مسلمانانو ملي مناسي د ما بنځوري بس متخن
بله مننه تاسو نظر هم واخصل شو. بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
علیکم.
اړین دا چې ما زول سواری سنگین ولایت هلمند زنګ زدم پر خاصه ما دا ان فرمانی چې چرې مې مادر به ما سره به مې قاچاقبر استعمال نمی کنه کی یک جام بیغان شو او دیگه ای اگر خدا نخواسته امی خارجا شما زره بای چا یک سلام خواد چاندی اگر امی خارجا سریزن دائم سر تجاوز جنسی بکنه.
نه غلط خبر بنه که و گوره غلط خبر بنه که
کلام دفت تساتو د ادم ریسفید معتبر
هر څوک چې ویوله سپکه خبره وکو ازادي رادیو ستاسو رادیو ده. هر څوک چې په دې رادیو کې ناسمه خبره کوي هغه په حقیقت کې د ټولو افغانانو سپکاوی کوي. بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي په سپوک پروګرام دی. بله
په فهمه
تاسو په لاین کې اوسئ. مهرباني وکړئ
خیر باشد. بله. دیده شنانده یک شنانده دیگر میگم.
دا اوریدون که انتظار شویده ده دیل خطر ده ده تلفون با واخلو. بله مهربانی وکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما دا نظر میوایه نظر
مهربانی مهربانی
ما اون دا غدا در بمبار و دا غدا غوی دا غدا شنو چه حکمتاری و وقت دیری چه دا غدا امنیت پی سال پشکرا ولی دی پخپل دا غدا پشکرا خود سیا و یاقی من چکا دی پریش دا نو خلق پخپل سار اختا دی ما چه دا غیون و تاریاک و بلو بلو
مهم نظر ده من نه بله بس نظر سب دائم سب تا باور شو
بله دائم سب سوالا رو یاد داشت که دین سب
ما سوالا رو دارم بله
سوالا
از پیش ما اول صدقیار سب سوال دارو چه ولی پا کابل کی پا پلوسوخته و پا زینو ساعتو که چه مواد مخدر توزی کی گی ده اغوی اما خانه ننی ولکیږي چې تاسو زی المان ته والته بمباری کوي تاسو ګوري په هر کال کې موږ تقریبا 2000 تر دریزه وا دریزه هغه مافیا قاچاقبران چې په کابل یا په نور ولایتونو کې روغدو کسان ته مواد رسوي یا توزیع کوي په مختلف ساته کې دوی نیول کیږي او هم د اوس په پلچرخي زندان کې شپې او ورځې تیروي د مونږ جدي برنامه لرو او مونږ پولیس په دې برخه کې به جدي همکار دي او په دې برخه کې مونږ د سوړنم لرو بل مسله غ بل ورور سوال درو چې ولی بل لارې نشته چې تاسو بمباری کوي دا فابریکات یا دا لابراتوارونه په هغه ساعتو کې دي ځای په ځای دی شتون لري چې الته تک را تک ډیر مشکل دی یوازې هوایی لاره مونږ کولای شو هلته بمباری وکړو او داغه لابراتوارونه یا داغه دزګه او درشان نمنځي وړو بل لاره نشته چې مونږ زمکی لاره او عملیات وکړو او ته به شو هوایی لاره ډیر اسانه لاره هم دی او ډیر نتیجه هم ورکوي او بل ورور سوال درو چې ولی شراب چې نوري وادونه تولیدوي یا په بزین ساعت کې تولید کیږي هغه لمن څه نزي چې تاسو تریاک ته مخ کوي حدیث شریف دی چې په دې برخه کې هر هغه شی چې نشه لري د شراب حکم لري او شراب مطلقا حرام دی دا هر هغه مواد چې نشه راوړي هغه حرام دی مطلقا حدیث شریف لالاریم او آیاتونه په دې برخه کې شته چې دا مطلق قن حرام دی دا یوازې نه دی چې مونږ تریاک کرو او بلې وادونه یا بلې وادون ته مونږ قاچاق کوو یا صادرو او مونږ ته زیان نه رسوي تاسو ګوري په 2009 کال کې مونږ تقریبا 1,000,000 روغد کسان درلود اما متاسفانه هغه سرویچ په 2015 کال کې خپور شو تقریبا 2.9 تر 3.6 میلیونه روغد کسان اوس په افغانستان کې زور لري او دا په خپل یو چالش دی افغانستان ته او آخری سوال آقا ایسب شده لود آقا تربیه فامیلی خود شنشان میتر ما نمیخوایم که دیگه قسمت کدام راز نظر داشته باشم و تاسف میکنم با آلوشان
بله
آزاری پسپو که پروگرام دید منه نه دایم سب ده پروگرام موضوع ما پا هلمند که روانه اونه بمباری ده چه ده افغانستان چارواک پا هلمند او پا کابل که بایی چه حالتا ده طالبان و ده مخدر و مواد و مرکزونه پنخش سویدی
بله دایم سب محترم خوب مسئله راه های حل چاره چی از یکی راه های حل طویل مدت باید در نظر گرفته شود یکی راه‌های حل کوتاه مدت تقاضا چطور پایین آورده شود که اگر تقاضا پایین شود قیمتا خود به خود پایین میاره و مردم هم تجارت از این چیزا صرف نظر میکنه ایتو پلانای طویل مدت همیشه سر صحبت میکنیم منتها عملی شدنش هیچ کدامش عملی نشد بخیر دیگه چند سال گذشته خب نظرتان بگین
متاسفانه برنامه ی عملیات های هوایی که راندازی میشه برنامه کوتاه مدت است آن نتیجه میده اما اگر ما بخوایم که دستاورد بهتر را به سال آینده داشته باشیم این یکی از چالش های عمده که باعث شده کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش پیدا کنه تقاضا در منطقه است تا زمانی که تقاضا در منطقه کاهش نیابه و تا زمانی که تعهد جدی در راستای مبارزه علی مواد مخدر در منطقه به میان نبیه تا زمانی که پول سیاه مواد مخدر که
در بیرون از مرزهای افغانستان پول سیاه به سفید تبدیل میشه، جلو پولشی گرفته نشه، مشکل است که در افغانستان به تنهایی خود دولت افغانستان دستورهای را داشته باشه. ما امیدوار هستیم که در این راستا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه یک تعهد جدی و عملی را اندازی کنند تا هم در قسمت کاهش معتادینی که در کشورهایشان وجود داره، ببینین بین 15 تا 20 میلیون معتاد تنها در کشور منطقه حضور داره. خود از یک یکی از فشارهایی است که بالای ساحاتی که در افغانستان ناهمن است و تحت تسلط مخالفین است فشار وارد میشه تا کشت بیشتر صورت بگیره تا همی تقاضایی که در این کشورها وجود داره مرفوع شوه و سالانه نفره که مافیا میبره. سرویه‌ای که در سال 2012 و 2013 به نشر رسیده بود بین 65 الی 70 میلیارد دلار نفع می‌برند. شما تا سال گذشته در ولایت هلمند در ولسوالی موساقلا تقریبا 6 ماه حملا جنگ جبهه‌ای جریان داشت که جنگ مستقیما از طرف مافیا مواد مخدر رهبری می‌شد، پولش پرداخت می‌شد، حتی اساکر که به مخالفین جذب می‌کردند در به خاطر جنگ مقابل نیروهای مسلح افغانستان پول از یا مستقیما از طرف مافیا و قاچاقبار مواد مخدر پرداخت میشد که خود از یک از چالش های بزرگ بود. ما امیدوار هستم که یک تعهد و همکاری عمومی در منطقه به میان بیاید تا ما بتانیم جلو سفید کردن یا پول سیاهی که از مواد مخدر است گرفته شد و همچنان کاهش تقاضا در منطقه به میان بیاید و برعکس مواد کیمیایی یا پریکرسرهایی که قاچاق میشه از طریق بعضی کشورها به افغانستان تا تریاک به هروئین تبدیل کنند تا چلو از این گرفته شد دو وقت ما یک دستاورد بهتر داشته این باشیم. اما این عملیات ها که از این عملیات ها برنامه های کوتاه مدت و برنامه های مقطعی هستند.
بله تشکر. در این سیتر یک احصایه موجود است یا نیست که چقدر از این تریاک در داخل افغانستان مصرف میشه و چقدر از این در خارج؟ یعنی از روی از یه مادم میتونه بفهمه که در داخل چطور باید مبارزه شوه و با خارج چطور مبارزه شوه یا امانگی شوه که کشورهای منطقه؟
ببینین تقاضای عمومی مواد مخدر حدوداً 4000 تن تریاک است که از این 4000 تن تریاک حدوداً 2800 تن از این تولید تبدیل میشه به هروئین که در حدود 375 الی 400 تن هروئین به دست میاد که این هروئین یک مقدار بسیار ناچیز از این در افغانستان بین حدوداً کمتر از 3% یا 3% از این در افغانستان به مصرف میرسه، متبقی از این در کشورهای منطقه و بیرون از منطقه حتی سرویه‌ای را که ما در سالهای قبل داشتیم به کشورهای افریقایی هم قاچاق میشه تریاک و مواد مخدر افغانستان که خود از یک از چالش بود که مواد مخدر افغانستان در کشورهای افریقایی بازار پیدا کرده و اونجا قاچاق میشه.
بله امی بخیال مقصروی درست شاید ضروری باشه تا جایی که ما میفهمیم حتی در شمال کسایی که قالین باف هستن حتی به خاطر از این قالین بافی خود به متفلک نوزاد خود گریان میکنم یک کمه که تریاک زیر زبانش میدادن که به حضور خواه میبرسه. از این خاطر این نوع احسایه اصلا در افغانستان در نظرم شاید گرفته نشه. یک احسایه دقیق در داخل ضروری نیست به نظر شما؟
طبعا سرویه که سایاتی که صورت گرفته یا سرویه که صورت گرفته بود ارقام معتادین در سال 2015 دقیق شد که به چی تعداد افراد در افغانستان آغشته به اعتیاد هستند و هر 3 سال بعد ما یک سرویه عمومی را راه‌اندازی میکنیم تا دلایلی که به چی به کدام را یا آغشته به اعتیاد شدند و عامل اعتیاد از یا چی بوده و به چی تعداد افراد آغشته به اعتیاد شده هم از این مسائل در این سرویه های ما گنجانیده میشه و ما تیمایی داریم که به ولایت مختلف ولایت تارگیت میشن یا مشخص میشن و از اون ساعت ما سرویه را خود راه‌اندازی میکنیم و جمع‌آوری میکنیم. بعد از اون سرویه را که ما به دست آوردیم تحلیل و ارزیابی شده و به نشر میرسانیم. طبعا یکی از چالش هایی که ما در صفحات شمال داریم
بیشتر سروی که در سال 2015 به نشر رسید 1.2 میلیون اطفال زیر سن آغشته به اعتیاد هستند، که یکی از دلایلی که یا رو به اعتیاد آوردن یا معتاد شدن امی مسائل است که فامیلا از یا پدر یا مادر ازی به خاطر که بتانن بیشتر کار کنن قالین بافی یا در مزاری کوکنار به ی اطفال خود تریاک دادن و بعد از چند مدتی یا غشته به اعتیاد شده. و حتی ما سروی های داشتیم که بعض طفلایی که حتی کمتر از یک سال سن داشتن در ولایت هلمند و فرا و قندهار غیر مستقیم آغشته به اعتیاد شدن، چون پدر امی فامیل در مزاری کوکنار کار میکرده، وقتی که امی چادر یا پتیو خود هر روز میامده بالای امی تفلک منداخته و غیر مستقیم از گرد تریاک آغشته به اعتیاد شده بوده، و وقتی که روزی که پتو یا مو چادر خود بالای امی تفلک نمنداخته و بسیار سرصدا میکده و گیریر را اندازی میکرد، که خود از یک از چالش های است که ما کمپاین های داریم با ولایت مختلف از طریق علما، از طریق مطبوعات، از طریق ورزشکارا، تا ما بتوانیم به مردم آگاهی بتیم که خودشان متوجه پیامدهای ناگوار احتیاط در جامعه و در خانواده خود باشند.
دائم صاحب محترم په فیسبوک کې د یاسر افغان په نوم یو اوریدونکو څو پوښتنه کړې دي. یو پوښتنه دا ده چې تاسو مخاطبوي چې آیا تاسو دا ثبوت لري چې په هلمند کې ملکیان نه دي وشل شوي؟ دوهمه پوښتنه دا ده چې په کارخانو کې خو په عام ډول عوام کار کوي، نو هغوی ولې وشل شي؟ دریمه پوښتنه دا ده چې د بمباری خو قسمن زهرجن مواد هم لري، نو دا خو خلکو ته تاوان رسوي. او بله پوښتنه دا ده چې مخکې تاسو هم ځواب کړه چې شراب روا دي او کنه روا، لطفا تاسو نظر ورکړئ پرې سوالونه.
ما مخکې هم وویل چې حدیث شریف او آیات مبارک دي چې مطلقا شراب او هغه شی چې نشه راوړي حرام دي. شرحن شراب هم حرام دي، تریاک هم حرام دي، هیروین، پودر، هر شی چه نشه راوړي هغه مطلقا حرام دي. بله مسئله تاسو ګوري، هر کسان چې په دې کارخانو کې کار کوي طبعا یا مافیا دي یا مافیا سره ارتباطات لري. هم کس هیڅ امکان نه لري چې په هغه فابریکات یا په هغه ځایونو کې کار وکړي. دا یو کړی دی، یو مافیایي کړی دی چې په دې برخه کار کوي، او هغوی متخصصین دي چې څرنګه تریا کولی شي هیروین ته تبدیل کړي او څونه مواد په کار دي. دا دوی ټول متخصصین دي. عام خلک په دې ځایونو کې هیڅ امکان نه لري چې کار وکړي او حتی هغه ځایونو ته ورشي. زه فکر کوم چې همدا دوه سوه. او بل مسله چې د بمونه چې استعمال کیږي دا زری هغه دي. زری په هغه ساعت کې استعمال کیږي چې کیمیاوي مواد ولري یا خدای نخواسته صحت ته زیان ولري، هغه مستقیما منع شوی ده ملل متحد لخوا، او دا امکان هیڅ نه لري چې په افغانستان کې دا رقم بمونه استعمال شي. مونږ مطلقا دا رده و هیڅ کوم ثبوت نشته چې زهري یا کیمیاوي بمونه په هلمند ولایت کې استعمال شوی ده. مونږ مطلقا دا مسله رده و.
بله دائم سپ، ما چند پیش یک گزارش داشتیم که عنوانش هم اگر بخوانم شاید خود به خود سوال ایجاد میشه. سپ میگه شمار از زیارت های قندهار به محلات تجمع معتادین مواد مخدر مبدل شده. در دیگه جای بازم یک صحبت دیگه داشت تکرادی آزادی، در اون میگه که استفاده مواد نشاور در پوهنتون کابل به عمل عادی مبدل شده. خب دیگه یک گزارش داشتیم، در اون میگه روند آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر در بخش معارف افغانستان مورد سوال است که در جایی که تحصیل میکنن. این و مسائل چطور روش کار میشه که جلوگیری شود؟ یعنی مخصوصا یک شنونده ما از کابل زیر پل سوخته صحبت کردن، این یک بار دیگه سرش تجدید نظر اگر شاید مثلا تلویزیون ها اینا هم همراهتان همکاری بکنه نظرتان رو بگیریم. سیب
یکی از چالش های همدی ما دمی در رابطه است. خوشبختانه ما با وزارت معارف برنامه داریم، کلمه داریم که از طریق نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف مضامین در رابطه با اضرار مواد مخدر درس داده میشه تا شاگردان مکاتب از اضرار و عواقب ناگوار مواد مخدر آگاه شوند، که خوشبختانه این پروسه عملا جریان داره. علاوه بر از او ما کمپاینای داریم که یکی از مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و از وزارت محترم عج اوقاف به بعض مکاتب میرن و در اونجا از در رابطه با اسرار و عاقب و پایمدهای ناگوار مواد مخدر صحبت میکنن، که ما امیدوار هستیم که برنامه و کمپاین های ما نتایج مثبت داشته باشه. مسئله دوم در پانتون کابل ما روی یک مضمون کار میکنیم، روی یک دیپارتمنت کار میکنیم تا در پانتون کابل ایجاد شوه تا ما بتوانیم در رابطه با تدایی معتادین و بعض مسائل دیگه یک نصاب داشته باشیم تا عملا در پانتون کابل تدریس شود. و ما شخصا هم خواهش میکنم از رسانه های محترم، چون این یک مشکل نیست که مربوط به یک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یا بعضی وزارت های دیگر باشه، این یک چالش است که تمام کشور ما را تهدید میکنه. ما قبلا هم گفتم 3.6 یا 3.5 میلیون معتاد که است، خود از یک از چالش است که اگر ما آل اقدام نکنیم و یک کمپاین عمومی را از طریق مطبوعات، از طریق مکاتب، از طریق ملایماما و ورزشکارا را اندازی نکنیم، امکان داره که در سالهای آینده ما شاید افزایش سرسام‌آور معتادین در افغانستان باشیم. و در سوال دیگه را که داشتن که در ولایت قندهار در زیارت ها تعداد معتادین زیاد شده، طبعاً در ساعتی که کشت کوکنار وجود داره ما متاسفانه شاید افزایش معتادین هم در او ساعت هستیم. ولایت المان، ولایت فرا، ولایت قندهار یک از ولایت های آسیب پذیر ماست، که ما و ولایت هرات که شاید افزایش تعداد از معتادین در اینجا هستیم. و معتادین کوشش میکنن که ساحاتی که از تردد مردم به دور باشه و یک جای گوشه باشه، در اونجا تجمع میکنن و مواد خود استفاده میکنن.
بله دایم صاحب، مننه. با فیسبوک کې نظر صاحب لتاسو نه دری فیسبوک لري زبا لدایم صاحب څخه دا اوریدونکو پوښتنه مطرحم. کبیر جویان په فیسبوک کې په دری پانه کې لیکلی دی په مینویسه کې در تمام شهرها پودر هیروئین آزادانه خرید و فروش می شود و در کابل واصلاباد چلستون مرکز خرید و فروخت هیروئین است. او مجددی در می نویسه: سوال من این است که با وجود هزاران نیروهای داخلی و خارجی که در هلمند مستقرند، باز هم نتوانستند جلو کشت کوکنار و ناامنی را بگیرند. و او یو بل اوریدون که په شخصی فیسبوک دا پوښتنه کړې ده چې د هیروئین لو یو کوچنی کاروباریان مخصوصا طالبان دي او پر افغانانو باید زړه وسوځوي. او دوی وایي چې د شوروي سره د جهاد په وختونو کې او تر هغه وروسته دومره کسان نه دي قرباني شوي لکه د هیروئین قربانیان چې دي. دائم صاحب محترم، مهرباني تاسو خپل نظر ورکړئ.
بله طبعا د روسانو په وخت کې تلفات دونه نه و چې اوس د روغو کسانو مو که جلوگیری نشي دا د یو لوی فاجعه ده په افغانستان کې. او متاسفانه هغه تداوی چې په افغانستان کې اوس عملي کیږي، تقریبا 30,000 کسان په کال دي، او د تقریبا 1.4 میلیون ریګولر کسان دي چې همیشه مواد مخدر نه استفاده کوي، او دا 30,000 کسان چې په کال کې تداوی کیږي. او د دوی کسان هم چې تداوی کیږي تقریبا اتیا تر 90% بیرته روغ ته مخه کوي. دا په خپل یو لوی چالش دي. مونږ د دې ورور نظر منو دا بعد از طالبان په دې برخه کې هغه اسلامي برخورد وکړي، او هغه شی چې اسلام او شرع لخوا ناروا دي که شراب دي که تریاک دي که پودر دي دا غوی ته باید اس مخه ونیسی او جدی اقدام وکي. او جویان برا صاحب سوال داشتن که در قسمت های ویصل آباد و در کابل خرید فروش میشه. ما امیدوار هستم که مردم ما دی قسمت با ما همکار باشن. اگر یک فرد عادی جامعه ما یک قاچاقبر یا یک خورده فروش در نزدیک خانه خود یا در منطقه خود میبینه، ما خواهش میکنم که به پلیس 119 زنگ بزنه و انشالله پلیس ما اقدام به دستگیری از یا میکنه. ما قبلا هم گفتم که ما بین 2 تا 3 هزار فرد در سال در رابطه با مواد مخدر دستگیر میکنیم. اما بازم مافیا یا قاچاقبرا از شیوه ها و از طریق های مختلف استفاده میکنن و مواد توزیع میکنن، حتی از طریق خود معتادین، از طریق طبقه هناس و از راه مختلف یا کوشش میکنن تا با معتادین مواد برسانه، که یک همکاری جدی مردم در این راستا ما خواهان هستم تا دست به دست هم داده و جلو این پدیده مرگبار را که کشور ما و ملت ما را تهدید میکنه گرفته باشیم. و مجدی صاحب سوال داشتن که با حضور نیروهای خارجی و نیروهای افغان در ولایت هلمند بازم جلو کشت گرفته نمیشه. ببینین بیشترین مافیای مواد مخدر در ولایت هلمند حضور داره و جنگ هلمند هم تقریبا جنگ تریاک است. و ای خود از ای اگر دولت افغانستان یا نیروهای خارجی 10 افغانی مصرف کنند، مافیا چون سالانه به میلیاردها دلار عاید دارند 100 افغانی مصرف میکنند و کوشش میکنند که ساعت بیشتر نام بسازند تا تداوم کشت خود در ساعت داشته باشند.
تشکر دایم صاحب. خب آقای دایم، بخیر میک شنونده ما از طریق فیسبوک از سکایپ تماس گرفتن، او را وصل بکنن همکار ما، بفرمایید.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته، استاد میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته چې دا اوس ازادي رادیو اوري،
تشکر.
دغه ده چې کوم هوایي بریدونه چې په هلمند کې پر نشي توکو پر کارخانو سوي دي، البته هلته ملکي خلک هم شهیدان سوي دي، ملکي خلک وژل سوي دي، په دې کې دغه کوکنارو به زیان و تاوان خلکو ته ډېر وي. او که په عامه توګه په بازارونو کې شراب خرڅېږي، دغه مخنیوی ولې نه کېږي او پر هغه ولې دونه ټینګار نه کېږي؟
خب سروی از این موضوع قبلا هم صحبت شد، فکر میکنم
البته یو تاثیر و کمز شیبر یم خو او پدی مساله باندې مخکیم دائم سر نظر ورکسی شراب و مخدر موارد یو حکم لري.
بازم دائم سی بگر تبصره میکنین، منتها من یک سوال دیگر علاوه میکنم. در پالی مبارزه در برله از این مسئله، یک موضوع عمده که قبلا ما بسیار جات تر کردیم در بحثای کلان و یکی از وزیر صاحبای سابق خودشان تشریف آورده بودن، وقتی که با اونا سوال راجع کردیم، این مسئله قاچاقبرای خرد ریزه بسیار گیر میشن که اونا در سرحد مثلا طرف تاجکستان یا طرف ترکمنستان هر جایی که میرن گیر میفتن، منتها اصلا کسایی که در پشت پرده هستن قاچاقبرای را که حمایت میکنن اونا تحت تعقیب قرار گرفتن نمیتونن. بسیار مردمای قوی هستن و زوراور هستن، از اون خاطر به خلم زور شما هم زور وزارت داخله و اینا هم به خرد ریزه میرسه و امو نفرای اساسی رو زورتان به خلم نمیرسه. روی از این یک تمرکز لازم نیستیم؟
ما یک پالیسی داریم، پالیسی تنفیذ قانون، که در این پالیسی مشخص شده قاچاقبرا با 3 کتگوری مختلف، قاچاقبرای بزرگ که ما مثلا تاپ 10 یا 10 نفر از این مافیای بزرگه تارگیت میکنیم یا مشخص میکنیم که اقدام به دستگیریشان میشه. مرحله دوم یا گروه دوم از این مافیا افراد هستند که به تنها مواد مخدر از یک ولایت افغانستان به دیگر ولایت افغانستان قاچاق میکنه و تیمای کشفی ما بالای از این پروسه کار میکنن و اقدام به دستگیریشان میکنن. و مرحله سیوم همی خورده فروش هستن که در گوشه و کنار به ما معتادین مواد مخدر یا تریاک و یا پودر میرسانن و یا کسایی هستن که با 1 کیلو 2 کیلو یا 5 کیلو از یک نقطه به دیگه نقطه یا قاچاق میکنن. اگر شما با قوی عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر یا CGTF ای کاش که سخنگوی ایشان هم حضور می داشتن تا بیشتر جواب می دادن که ما بیشتر افرادی که با پیمانی بزرگ قاچاق میکنن یا دست دارن در این رابطه، حتی به سطح جنرال هم که بودن ما اقدام به دستگیریشان کردیم و خوشبختانه در زندان پلچرخی یا به سر میبرن یا دوسیه‌هایشان در قوی علی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر عملا تحت پیگرد قرار دارن.
بله دائم صاحب مننه د خبرونه تقریبا شپږ دقیقې پاتې دي. پخوا که د سې څو کاله مخکې د سې وړاندیز شوی و چې دا ممکنه ده چې د افغانستان د تریاکو یو برخه قانوني حیثیت د دنیا په بازارونو کې خپل کړي، یعنی افغانستان د جنو هیوادونو په څیر وکولای شي چې خپل تریاک نورو ته صادر کړي او له هغه کې دوا جوړ شي او په نورو مواردو کې استفاده ترې وشي. څرنګه دغه صحت اوس هم روان دي او یا صحت څه شوی دی؟
دا یو مشکل چالش دی. مثلا ملل متحد وایي چې سږ کال افغانستان یا بل کال افغانستان 2000 تنه یا 1000 تنه تریاک باید تولید وکړي. دا مشکل دی چې افغانستان دولت کوم ولایت ته برخه ورکړي، که هلمند ته برخه ورکړي، بدخشان پات کیږي، که بدخشان ته برخه ورکړو بلخ پات کیږي. او دا مشکل دی اوس چې مطلقاً بندیز په دې برخه کې لګول شوی ده، موږ جدي اقدامات کوو چې باید دې مخه ونیسو او رس تر بله د دې زیاتوالی پکې راځي. که په دې قانوني شي دا مشکل دی چې موږ دغه مخه ونیسو
او
اندازه چې باید تولید شي دا مشکل دی چې موږ تثبیت وکړو چې کوم ولایت په کوم اندازه تولید وکړي.
دائم صاحب فکر نه کوي چې دا خو اسانه موضوع ده؟ اول خو کولی شي چې په ولایتونو باندې تقسیم کړي په تقریبي ډول، او که چېرته بیا داسې نه شي کولای کېدای شي چې فرضاً یو کال د افغانستان په شمال کې یو ولایت امتیاز ورکړي، بل کال په شرق کې، بل کال په غرب کې، بل کال په جنوب کې.
دا هغه وخت کېدلی شي چې عمومي امنیت رامنځته شي. تر هغه وخت پورې چې امنیت نه وي دا مشکل دی چې دا سامیه یو ولایت یا بل ولایت ته ورکړو. اوس هم یو عمده چلش هم دا دی چې په هغه ساعتو کې کوکنار کرل کېږي چې ناامني زیات دي، تر هغه وخت پورې چې عمومي امنیت رامنځته نه شي دا مشکل دی چې دا پروسه یا دا برنامه تطبیق شي په افغانستان کې.
خب به هر حال سپد به عنوان نتیجه گیری در مورد از این مسائل همکاری های منطقه‌ای بسیار ضرور است. به خیالم حتی در تاریخ ما شاهد از این بودیم، جنگ های تریاک مثلا در چین مشروع بوده تا این منحیث حرب استفاده میکنه. آیا آلا هم مثلا بعضی از ممالک همسایه این موضوع را به خاطر حرب هم شاید جلوگیری نکنن؟ مثلا ما آلا نام نمیگیریم که آلا یک خفگی دیگه ایجاد نشه، بعضی از ممالک حتی بعضی از نفرای که در بین شما دو اونا را چشم بسته میکردن که باشتن یا می آموخته شوانه زودتر از امی قومی از امی مردم ما بیغم شاییم و از این قبیل مسائل. تر تکتیکی کارا همسایه یا بعضی ممالک هم میکنن که همکاری نکنن جدی باش ماسه،
چون این شواهد وجود نداره. اما اگر مسیرهای قاچاق شما ببینین که از کشورهای منطقه، از جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان یا جمهوری تاجیکستان قاچاق میشه، با پیمانی بسیار زیاد از این مسیرها قاچاق میشه مواد مخدر به دیگر کشورها، خود از یک چالش است. ما نمیتونیم که انگشت انتقاد بالای کشور جمهوری اسلامی پاکستان یا کشور جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری تاجیکستان بگذاریم. تعهدات در این راستا وجود داره. هم مافیا کوشش میکنن که از راه‌های مختلف، از طریق‌های مختلف بتانند مسیرهای مختلف را راندازی کنند تا این مواد خود به کشورهای منطقه و بیرون از منطقه برسان و یک نفع بزرگ را از این درک به دست بیارن.
مخلم یک اسکایپ بود و هم قطع شد نشد. به هر حال اساسا وقت جنبندی رسید آقای شیبه.
بله دائم صاحب د خبرونه دا تقریبا دو دقیقه پوره دو دقیقه پاتې شوه. تاسو څه فکر کوئ چې څومره خوشبینه یاستی تقریبا وروسته لډیرو کلونو د مخدرو موادو پر ضد باندې نړیوالو ځواکونو جدي عملیات پیل کړی دي؟ څه فکر کوئ سش کال خود ملګرو ملتونو په استناد 9000 ټنه تریاک په افغانستان کې حاصلات 9000 ټنو ته رسیدلې دي، څه اټکل کوئ کال ته به د تریاکو حاصلات څومره وي؟
طبعا دا مثبت تاثیرات لري، خصوصا په هلمند ولایت کې د طالبان او د مافیا هغه سرچینې مالی سرچینې او دا استاکونه او د لابراتوارونه چې لمنځ ولر شي دا بل کال لپاره دا مثبت تاثیر کوي او موږ امیدوار یو چې په 2013 کال کې به حد د کښت او د تولید په برخه کې کمواله رامنځته شي او دا طبعا مثبت تاثیرات لري په افغانستان کې.
څرنګه په لند راتلونکو کې بل ولایت هم په پام کې ده په پلان کې شته چې هلته به هم افغان او ناټو الوتکې بمباري وکړي؟
ما مخکې موبایل چې ډیری د طالبان او د مافیا حضور په هلمند ولایت کې دي او خصوصا په بارامچه کې او عمده عملیات هم په همدې ولایت هلمند ولایت کې ترسره کیږي چې د هلته مافیا هم ډیر دي، مواد هم ډیر دي او د هغوی استاکونه او ګدامونه هم ډیر دي او هغه ځایونه چې په نښه شي دا طبعا تاثیرات لري د د د د د د د کښت په حیثه کې، د تولید په حیثه کې، حتی د امنیت په برخه کې هم ډیر مثبت تاثیرات لري.
دائم صاحب ذبیح الله دائم د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار مننه چې د ازادۍ په څپو کې د پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته. له هغه اوریدونکو هم مننه کوو چې د ټلیفون له لارې او همدارس د فیسبوک له لارې په دې خپرونې کې را سره شریک شول. له همدې سره د دې ساعت خپرونه سرته.